ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. په د دې خپرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د لوري د جلال آباد د کنسولګرۍ د بندېدو په وړاندې هڅه کوي چې د پاکستان له سفارت سره خبري وکړي او دا مسله حل کړي. امریکا پاکستان ته 300 میلیون ډالر نور مرسته لغوه کړه. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف په یمن کې د تیرې میاشتې حمله نه توجیه کیدونکې وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم.
د وی ټاکل شوی ده د پاکستان له سفیر سره هم مشو وینو او پر لوړه ساویه په دې اړه خبري کیږي او ستونزې حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی ډول بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې پورس په ویلي کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې والی دې د کنسولګری په چارو کې له مداخله راوګرځوي. په لیکي له افغان چارواکو دا غوښتنه هم شوی چې د کنسولګری امنیتی تدابیر باید زیات کړي. د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې، خو ده زیاته کړه چې د ویزو د ترلاسه کولو پروسه باید منظمه او پرته له اداري فساد پر مخ لاړه شي. په افغانستان کې نن یک شنبه د ناټو د قاتی ملاتړ ماموریت د نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناټو د خبر پاڼې له مخې جنرال سکاټ میلر به د جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاتی ملاتړ ماموریت مشري په غاړه واخلي. د ناټو سرمشي ینز ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لار دی. ستولتنبرګ همدارس د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالی بللی دي. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویش غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلا قولي اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی پرون مازیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي.
پیله چاندول کله کاربوړی لاردارا خارا ته کندای پورې دغه صاحب پاکی کړې اجازه پاکاری پوزیت کې موږ کې په دویش نه پر زمړ شونه پر زخمی ده دریا ته مینه ته موږ بیدار وکړه ده.
د همدار ازول چې په دې عملیاتو کې چې د خلکو په غوښتنه پیل شوی له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوځ ویلي چې د مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سختریزو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د بسپنې په نوم دا پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سختریزو ته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس لنه جګړه پر مخ یوسی. پاکستان دا تورونه ردوي. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړ چې ګنی د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغی او بې معنا خبر له دې پرته چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د درو ایرانی چارواکو او همداراز د یوې او دو لویدیزو استخباراتی سرچینو په قول وویل ایران خپل لنډواټنه بالستیک توغندي په وروستیو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلی دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندو په جوړولو کې مرسته کوي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشه ائتلاف ومنله چې په تیر اګست کې په هوایي حمله کې په یوه بس کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکې وه او ژمنه کوي چې د دې تېروتنې مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبه وروسته له دې وکړه چې پر هغه نړیوال فشار واچول شو چې د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکوي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوی تر اوسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې اکثره یې بې ګناه ملکیان دي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران له ملاتړه له برخمنو حوثي یاغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاته برخه د حوثیانو په کنټرول کې ده. عراق وایي جګپوړي پوځي قومندان په بغداد کې د روسیې، ایران او سوریې له قومندانانو سره د سیمې پر امنیت او د داعش یا اسلامي دولت او نورو ډلو پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او استخباراتي همکاریو او همغږیو د پیاوړتیا لپاره د ایران، روسیې او سوریې د مرستیال لوی درستیزانو کوربه و. روسیې او ایران د سوریې په وکلنه جګړه کې د هغو وسلوالو پر ضد د چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي د لویدیز له ملاتړ برخمن دي. تاکل شوی ده د امریکای سناتور جان مکین نن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگتن کې د جان مکین د تلین په مراسمو کې د شنبه په ورځ درو په خوانیو ولسمشانو، د کانګرس غړیو، اوسنیو په خوانیو نړیوالو مشانو، د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د لور مکین میګن مکین د مراسمو په پیل کې د خپل پلار په اړه وینا وکړه او په ښکاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له سیاست سره مخالفت څرګند کړ. او یو تن هغه مهال مړاوت او اتلس نور ژوبل شول چې د روسیې په سوچي هوایي ډګر کې د سخت باران او توپان له کبله د سپرلیو الوتکه د الوت له کرښې ووته. د روسیې د ترانسپورت وزارت پرون شنبه وویل د الوتکې د کیناستو په وخت هوا خرابه وه. په دې پیښه کې د هوایي ډګر یو کارکوونکی په داسې حال کې چې له الوتکې څخه د 1,30 تنو سپرلیو او شپږو عملیې په راایستلو کې مرسته کوله د زړه د سکتې له امله مړ شو. په الوتکه کې اور لګېدلی و. تاسو زموږ شخله اساجی رادیو اوریدا سری رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. د دې خبرونه زیاته برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام واپري جنرال سکاټ میلر نن پر رسمي ډول په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. مخکې د امریکایي جنرال د خپل هیواد کانګرس ته خبرداري ورکړې چې له افغانستان دی په چټکه خپل ځواکونه نه باسي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د مشرتابه د دغه تغییر په اړه خوشبین دی. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبليو نیکولسن به د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سخت دریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد راتمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل موږ متيقین یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتیژي د شپلي کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او شکرلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور لارې وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه د تغییر اغیز لري. جنرال رادمنیش ویل چې هلمند د افغانستان کې به د غوث ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشري وروسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکولسن د 2018 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړې چې د نورو په پرتله په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق اندم د دوغو دواړو امریکای جنرالانو د کرنلارې د توپیر په اړه داسې وایي. جنرال نیکلسن تر ډیره یو ډیپلوماتیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي، جرګو، شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په ډګر کې تجربه زیاته ده. له دې کبله زه فکر کوم چې په نوي رول کې به یې هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزې او القاعده او داعش پر وړاندې جګړې ته وي. جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامي خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خپرې شوې وې، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وتلو پر وړاندې خبرداري ورکړې وو. د ویلي و چې واشنگتن باید محتاط اوسي چې له افغانستانه ډیر په بیړونو ځي، کنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټول شي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته شي. د جنرال میلر په بیان کې راغلی چې د ناتو، امریکا او افغان حکومت هڅه به دوام وکړي چې طالبان ونه کړای شي د جګړې له لارې ګټونکي شي. خو په همدې حال کې د ویلي و چې یوازې نظامي فشارونه کافي نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماتیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده. جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د مشر په توګه کار پیلوي چې طالبان هم ګڼ شمېر سیمې په کنټرول کې لري او مخکې ډیری ښارونه تهدید کړي. د بیلګې په توګه د غزنی په ستراتیژیک ښار کې طالبانو په حملو کې سلګونو امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان ووژل. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، سلا ورکولو او مرستې په هدف د ناتو غوث ملاتړ ماموریت د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په افغانستان کې ماموریت پیل کړ او اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 16,000 ځواکونه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ساعت لس بجې او 12 دقیقې شوې. اوس په هم حمید مومن درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي
د کابل ورځپاڼو د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه پر روانو بحثونو لیکنه کړې ده. ویسا ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلې ده چې روسیې د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼې وړاندې د ډیپلوماټ خپرونې د یو مطلب په استناد لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د روسیې دلچسپي او په وروستیو کې مسکو لخوا پورته شوو ګامونو ته په کتو داسې ښکاري چې روسیا په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې عمده او اساسي رول لوبول غواړي. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې د نامنې او دوام په منځنۍ اسیا کې د روسیې مهم ګاونډي هیوادونه نام نه کولی شي او بالاخره د اور لمبې د دوی لمنې ته هم رسېدای شي. دنیا ورځپاڼه هم د افغان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکیلې، قاچاق او داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده چې په وړاندې د افغان حکومت او امریکا د اقداماتو غوښتنه کوي. د ورځپاڼه هم لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د روسیې دلچسپي ښایي د همدې لپاره وي چې مسکو په افغانستان کې د کړکېچ او نامنیو دوام د منځنۍ اسیا هیوادونو او خپله د روسیې په زیان بولي. مسیر ورځپاڼه هم په افغانستان کې د سولې په تړاو د روسیې پر روسیې اقداماتو بحث کړی او لیکلی دی که څه هم د افغان سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه، خو د ورځپاڼې په وینا ځینې شیان شته چې سړی حق حیران کړي. ورځپاڼې وړاندې د سولې د هڅو په اړه د طالبانو په غبرګون بحث کړی دی او لیکلی دی چې طالبانو د افغان حکومت، د انډونیزیا او د سعودي عربستان د غونډو غوښتنې رد کړې خو مسکو بلنه یې ومنله. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو تر اوسه پورې لږ تر لږه دا هم نه ده روښانه کړی چې په کومو دلایلو د افغان حکومت بې قاعده او شرط وړاندیز د انډونیزیا او جدې د دیني عالمانو بلنه رد کړه او د روسیې هغې ته یې د هوسر ووهه. ملیارمن ورځپاڼه هم په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مسکو په جوړېدونکې غونډې بحث کړی دی او لیکلی دی د داعش ډلې کمزوري کول، له نشه یي توکو سره مبارزه او له طالبانو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول هغه موارد دی چې مسکو یې لاسته راوړل غواړي. ورځپاڼه لیکلی دی چې که مسکو وتوانېږي دغه موارد لاسته راوړي نو نه یوازې خپل ملي امنیت به خوندي کړی وي، بلکې په نړیوال ډګر کې به یې هم خپل مقام لوړ کړی وي. خو هیواد دولتي ورځپاڼه بیا د خصوصي ورځپاڼو برخلاف روسیا په افغانستان کې پر مداخلې تورنه کړې او لیکلی دی چې مسکو په افغانستان کې د لویدیځ پر خلاف د جنگ د دوام هڅه کوي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا افغانان ناپیلي دي او له ټولو د بېطرفۍ غوښتنه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژۍ مثبتې پایلې لري خو د امریکا او ناټو په حضور کې لا هم تروریزم له بهاره تمویلېږي. هیټ اف ایشیا ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا روسیا به وتوانېږي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د روسیې ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د داعش مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه د نشه یي توکو کرقله قاچاق د مسکو اساسي اندېښنې دي. ورځپاڼې لیکي که څه هم امریکایي چارواکي په بیا بیا روسیه تورانه کړې چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو مسکو بیا د افغانستان د روان